څلورو بجو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د سلواغي دلوي 19 د فبروري میاشتې 13. د خبرونې پایل د مهمو خبرونو په لنډیست کوو. د زابل چارواکي وایي د حیدر په نوم ماشوم چې څا تلویدلې و تر څو ساعته راګیر پاتې کېده وروسته سا ورکړه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر دې پېښه خواخوږي ښوولې ده. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر وایي چې له افغانستانه د 30,000 افغانانو د رایستلو بهیر روان دی. فریزر د دغه هیواد پارلمان کې د افغان وګړو په تړاو په یو لانجمن بحث کې دا خبره وکړه. هغه وویل چې 1,250 افغانان کاناډا ته رسیدلي او ګڼ یې په دغه هیواد کې میشت کړی سوي دي. په پاکستان کې مخپوټو کسانو په کراچي ښار کې د ټلویزیون یو پروډیوسر په ډزو ووژه. د نن هغه وخت ووژل سو چې د پولیسو په خبره شوونځي ته ماشومان رسول. په قرغیزستان کې یو تحقیقاتي خبریال د لنډې شیبې لپاره د یوې نامشخصې قضیې په تړاو د پښتنو ګرویټونو لپاره ونیول سو. دا تحول داسې مهال راځي چې د بشري حقونو فعالانو په دغه هیواد کې د فشارونو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې ده. د سیمې تای ولوو میرمنې یوسف بایووا نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت دولتي کمیټې افسرانو یې کور تلاشي کړی او د دوی ځینې وسایل یې ضبط کړي هم دي. د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو وایي چې دی به نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د ګډو پوځي تمریناتو په اړه خبرې وکړي. لوکاشنکو پرون دا خبره په اسیپوویتس کې سیمه کې وکړه. په دې ځای کې د روسیې او بیلاروس ترمنځ پوځي تمرینات ترسره کیږي. په دغو تمریناتو کې نږدې 1,500 روسي سرتیرو برخه اخیستې ده. او د ملاوی روغتیایي چارواکو د دغه هیواد پلازمینه لیلونګوی کې د ماشومانو د ګوزن یو پولیو دیوی پیښې خبر ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO نن ویل چې دا په تیرو 15 کلونو کې په افریقا کې د واشي پولیو لومړی مثبته پیښه ده. WHO په یو بیان کې څرګنده کړه چې له لابراتوري څېړنو ښکاره شوه چې دا هغه ډول پولیو ده چې په پاکستان کې سته او له هغه هیواد دلته انتقال شوی ده. د دې ترڅنګ د خبرونې په خبري راپورونه کې اوري چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان وایي
هغه څه چې موږ په افغانستان کې پرمختګ وینو هغه غیر حکومتي او تر واک لاندې پرته ځایونه او سیمې دي چې داعش په دولیز ډول پکې وده کوي.
یو متقاعد جنرال وایي چې په داعش ډلې کې زیاتره د پاکستان افراطي وسلوال شامل دي.
دوی غواړي چې همیشه افغانستان لانجو کې اخته واوسي او د دوی ټول ارادې دلته تمثیل شي.
په یو تحلیل کې په زابل کې د هغه ماشوم د مړینې پر علت خبرې کوو چې ساعتونه ساعتونه په یو څا کې راګیر پاتې وو.
دا حیدر پر هغه دوامه برمې پر خوله ورته کښېني چې بدبختانه د ورخطا سوی دی.
اوکراین نن وویل چې د روسیې په ملاتړ د دغه هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو لخوا له اوربان څخه ناڅاپي په بې ساري ډول سرغړونې زیاتې سوي دي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو ته غواړم په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 4 دقیقې کېدونکې دي. ځینې امریکایي پوځي چارواکي وایي په افغانستان کې داعش وسلواله ډله په چټکۍ د پراخېدو په حال کې ده. ته مخکې تر دې چې په دې اړه راپور ووري ورزو، زابل ولایت ته هغه ولایت چې څاته د یو ماشوم د لوېدو پیښې په افغانستان کې دننه او بهر د ډیرو پام ځانته واړوه. له څو ورځو راهیسې پر ټولنیزو شبکو په دې باب زد او نقیز راپورونه خپرېدل. په زابل کې له 6 ساعتونو عملیاتو وروسته برمې ته د لوېدلي ماشوم جسد نن سهار ترلاسه سو. دا هم تفصیل.
په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس شرافت ویاړ وایي دغه 15 کلن ماشوم چې حیدر نومېدی د سېشنبې په ورځ 6:30 ژورې برمې ته لوېدلی وو او نن سهار په داسې حالت کې له برمې راوایستل سو چې مخکې سا ورکړې وه.
نن مو د هغه جسد ترلاسه کړل خو متاسفانه چې ژوند یې له لاسه ورکړی وو. د زابل ولایت ټولو ادارو د ټولو ادارو مسؤلینو کاري ټیمونو او ټولو هیوادوالو په دې کې مرسته کړې وه، عاجله همکاري یې کړې وه، خو بس څه چې د تقدیر فیصلې وي هغه ته به ځان تسلیموو.
د دغه ماشوم د ژغورلو د هڅو په دوام د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا یعقوب او د دې حکومت بل لوړپوړی چارواکی انس حقانی هم سیمې ته ورغلي وو. د حیدر ماشوم موضوع په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه توګه خپره شوه او د دې رسنیو ګڼو کارونکو د ماشوم د ژغورلو لپاره دعاګانې وکړې.
د زابل چارواکي وایي د حیدر په نوم ماشوم چې څا تلویدلی و تر څو ساعته راګیر پاتې کېده وروسته سا ورکړه. محلي خبریالان وایي د ماشوم د ژغورنې لپاره له کابل ورغلی حیات بیرته کابل ته روان سو. د زابل یو محلي خبريال عیسی قلمیار راته چاته د دې کوچنی د لویدو د علت په اړه وویل.
هغه محل چې موږ د خبري پوښښ لپاره د دې خونړۍ حادثې لپاره سیمې ته ولاړو، د سیمې اوسیدونکو په هغه ولیه کې خبر داسې کوله چې دغه دوې برمې څنګ په څنګ باندې دي، پلار یې په د یوه برمه باندې کار ورته کاوه چې پیپونه یې ور اچوله، راکښو یې او که څنګه وو. دغه بله برمه باندې بیا پخوا یو اوسپینه پرته وله چې دا اوسپینه برسېره بیا یو ټوکر اوار ولو. همیشه به ماشومان د کلي پر همدې ځای باندې په اسانۍ سره ګرځېدو یا به کښېنستو ولاړېدو ستونزه نه وله. نو ناګهانه ماشومانو څو ورځې مخکې د دغه لیدلې برمې د دې خونکارې برمې له سره څخه هغه اوسپینې ټوټه خرڅه کړې ده په کوم سوداګر باندې، هغه کاله همدغسې پر دې برمه باندې د برمې پر خلا چولی ده. دا حیدر را ولاړ شوی ده پر هغه ټوکر باندې کښېني، یعنې پر هغه دومه برمې پر خوله ورته کښېني چې بدبختانه ورخطا شوی ده. خبره بیا تر بازاره راله چې سمدستي ولایتي چارواکي ورلو، لومړی هلته د روغتیا ټیم ورغی، بیا د خصوصي شرکتو بعضي اسکواټران او لوډران ورغلو. هلته دا پیښه پر 12 بجې شوی و، مازیګر 4 بجې دې موافقې ته سره ورسېدو. دې ځای باندې باید کار شروع.
کار ولې په ټکنی ډول ډېر ورو روان وو؟
دغه برمې ته یا دغه ځای ته چې باید ماشوم وژغورل سي یوازې یو طرف ولو، چې له هغه څخه پر یوس باندې ټول خاوره مواد رخصل کېدو، باقي دوه بغلونه او یو سرسره دغه درې سره چې وو د دیوال په شکل باندې وو، ورته د پان په شکل باندې وو. نو یو دا ډېر ستونزمنه وه چې هغه کاچوغه بېخي نه راګرځېد د سکواټر. بله خبره دا وله چې یعنې د کلیوالو خبرې ته په اصطلاح باندې سي د بازار خبره دونه نه منله. د کلیوالو به تر ډېره پر خپلو خبرو ټینګار کوي چې باید دی وکړو هی وکړو، هغه تخنیکي مسایل تر ډېره تخنیکي خبرو ته وفادار نه ولو. دوهم ورځ باندې موږ چاغل ته مشپه ورته تیره کړله، له کندهار څخه ډېر کوي ماشینري راله، هغوی هم هڅه و تاب و تلاش وکړي او دې ماشوم ته اوبه هر څه دا په خلطه کې ورځوړل کېدو او خوړل کېدو. بدبختانه چې اخیری ورځ باندې چې یعنې د ده تر مرګ ته یوه ورځ پاته وله چې بس یو جټکه هم ورکول شوې ده، هغه په لوډر باندې ده چې آینی شاهدان وایي چې ممکن د ده د مرګ یو سبب هم دا د لوډر حرکت شوی وي، چې په ډېر ټینګار سره ویل شوي وو چې باید موږ په لوډر باندې حرکت ورکړو. نور ناوخته ده، هاده و داده هغه تخنیکي خبرو ته پاتې شوی نه و، حرکت یې ورکړی و چې ماشوم د راکشلو خبره خو وپاته چې هغه پاډه چې لا د ماشوم ورباندې راځوړندو هغه لا پرې شوی وله.
د زابل یو محلي خبریال عیسی قلمیار و چې ساته د حیدر په نوم د یوه کوچني د لویدو په باب خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا یو پوځي چارواکی وایي په افغانستان کې داعش وسلواله ډله په چټکۍ د ودې په حال کې ده. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان کینت مکینزي په خپلو تازه څرګندونو کې اندېښنه ښولې چې دغه ډله د افغانستان په لرې او د حکومت له کنټروله بهر سیمو کې د پرمختګ په حال کې ده، خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت دا څرګندونې نه مني. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د امریکا مرکزی قومندانۍ سینټیکام چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او تجهیزاتو د ایستلو مسولیت درلود، د دې قومندانۍ مشر جنرال کینټ مکنزي تازه پرون پنجشنبه ناوخته د خپلې یوې مرکې و برخه د دې قومندانۍ پر فیسبوک پاڼه چې خبره شوې پکې ویلي دي چې داعش یا اسلامي دولت نومې وسله واله ډله په افغانستان کې د ودې په حال کې ده. جنرال مکنزي وایي که څه هم طالبان ظاهرا د دې وسله والې ډلې خلاف دي، خو دوی بیا هم په دې اړه ځکه اندېښمن دي چې دا وسله واله ډله له افغانستانه بهر د فعالیتونو او بریدونو ته لیواله ده.
هغه څه چې موږ په افغانستان کې پرمختګ وینو هغه غیر حکومتي او تر واک لاندې پرته ځایونه او سیمې دي چې داعش په دودیز ډول پکې وده کړې، او زه فکر کوم چې یو ګواښ موجود دی. موږ پوهیږو چې داعش په حقیقت کې په بهرنیانو د بریدونو د ترسره کولو لیوالتیا لري. په اروپا کې زموږ د ګاونډیو او ملګرو هیوادونو پر وړاندې بریدونه، همدارنګه نور ځایونه نو زه د هغه څه په اړه اندېښمن یم چې په افغانستان کې پیښیږي.
تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون هم په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او چارواکو یې ټینګار کړی و چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د افغانستان سربیره د سیمې او نړۍ لپاره په ستر ګواښ بدلېدای شي. هغه څه چې مخکې هم طالبانو رد کړي وو، خو اوس تازه یو ځل بیا د طالبانو د دفاع وزارت چارواکي د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر خبرې ردوي او وایي هیڅ وسله والې ډلې ته به د فعالیت او پیاوړي کېدو اجازه ورنه کړل شي. د دغه وزارت ویان عنایت الله خارزمی د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل امریکا په دې څرګندونو غواړي خپل ماتې توجیه کړي.
په اصل کې امریکایان غواړي په دې ډول په افغانستان کې خپل ماتې توجیه کړي، خو موږ خپل ټول چمتووالی لرو چې له خپلې خاورې، پولو او خلکو دفاع وکړو. داسې څه هیڅکله نه پېښ شوي او نه به پېښ شي چې داعش یا نورې ډلې په افغانستان کې وده وکړي، ځکه چې هغوی په افغانستان کې ځای نه لري.
امریکا داسې مهال وار په وار په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د فعالیتونو د ګړندي کېدو ادعاګانې کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په څو ولایتونو کې د شیعه مذهبو افغانانو پر جوماتونو د څو پرله پسې بریدونو چې په سلګونو خلکو ته پکې مرغزوب لې واوښتي پرې دغې وسله والې ډلې منلې دي. آن دا چې خپله طالبانو هم کله کله په کابل ښار کې د داعش ډلې د ځینو غړو د نیولو راپورونه ورکړي دي.
ومردل چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان کینت مکنزی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په افغانستان کې داعش ډله د پراختیا په حال کې ده. له متقاعد جنرال عصمت الله العزیز څخه مې چې په تیر حکومت کې په څو ولایتونو کې د امنیت قومندان په توګه دنده ترسره کړې، د مرکې پیل کې پوښتنه وکړه چې د داعش ډلې د پراختیا راپورونه څومره دقیق دي.
بلې، هغه بیخي په پراختیا کې ده. په دې چې موږ د اخیر واقعیت چې ګورو چې د ژمي ډېرې سختې شېبې وي، دوی ډېر عملات وکړل او دوی د هوا د ګرمېدو سره به وضعیت نور هم ترنګلې کېږي او د دوی فعالیت به ډېرېږي.
علیزه صاحب، ستاسو نظر څه دی چې په داعش ډله کې اوس کوم عناصر دخیل دي؟ فکر کوي چې هغه پخواني غړي دي که دوی نور کسان هم جذب کړي دي خپلو لیکو ته؟
که اسلامي امارت دغه روان واوسي، کېدای شي ډېر جلب جذب هغوی وکولای شي. ډېر ناراضیان د دوی څخه چې دی هغه ورشي د هغو لیکو ته، خو زما په نظر تر اوسه پورې خو هغوی هغه پخوانی حالت کې دي او خپل نفر یې دي چې فعالیت کوي.
داعش ډلې په سوریه او عراق کې د یوه جلا خلافت د پراختیا هڅه کوله، څه فکر کوي چې په افغانستان کې به د دوی عمده موخې څه وي؟
دا فتن خو د دوی اوس عمده موخه دا ده چې د اسلامي امارت پر ضد باندې دوی فعالیت کوي، د هغو د رانسکورولو لپاره به دوی هلې ځلې کوي او وروسته به د دې سره چې دوی څونه قوت اخلي، آیا دې هدف ته رسیږي که نه رسیږي، بیا به بل قدم دوی اخلي.
څه فکر کوي چې دوی به دا توان لري چې د اوسني حکومت پر ضد واقعا تخریبي کړنې ترسره کړي؟
بالکل یې لري، بالکل یې لري او دا به کیږي او ډیریږي.
نو ستاسو وړاندیز څه دی چې په دې برخه کې باید څه اقدامات وسي؟
زما وړاندیز دا دی چې اسلامي امارت باید د دغه ترنګلي حالت څخه ځان راوباسي چې یوې خواته کوي ځان، بلې خواته کوي نن یې کوم سبا یې کوم، هر څونه چې ژر کولای شي د دنیا سره د خپل خلکو سره تعامل ته راسي.
علیزه صاحب، مخکې پر پاکستان تورونه لګېدل چې د داعش ډلې په ایجاد کې دوی لاس لري، خصوصا هغه ډلې چې په پاکستان کې منع سوي دي او د دوی غړو له داعش سره بیعت کړی دی. ستاسو معلومات څه وایي چې واقعا په دې مسله کې رول شته؟
د شروع څخه تر اوسه پورې دغه رول دی. دا ټول د دوی کښتونه دي چې کوي، کرلې دي او موږ ته راست دی. نو د دوی روزلې دي چې دوی هلته نه کوي. دوی خو نه غواړي چې په افغانستان کې یو باثباته حاکمیت وسي، په افغانستان کې امن وسي، افغانستان پر خپلو پښو ودرېږي. دوی غواړي چې همیشه افغانستان لانجو کې اخته وسي او د دوی ټول ارادې دلته تمثیل شي.
اوس که چیرې واقعا داعش ډله په افغانستان کې د تنظیم په حال کې وي او نور هیوادونه ورڅخه خطر احساس کړي، څه فکر کوي چې د دوی په وړاندې به نړیوال کوم اقدام وکړي؟
مجبور دي چې وي کې کې ونه کې دوی ته به دا ور به د دوی لمن ته ورځي. اول یې باید د پاکستان څخه شروع کړي، اول باید هلته دا خونسا کې هر څوک چې د دې طرفدار دی، هر څوک چې روزي، هر څوک چې د مالی بنیا ورته برابرۍ د هغو سره باید حساب وکړي.
ډېره مننه عصمت الله علیزی و چې په تېر حکومت کې په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیت قومندان په توګه دنده ترسره کړې چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت د پراخېدو پر احتمال راسره څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په هرات کې نن ځینو کسانو لاریون وکړ. دوی له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د امریکا د متحده ایالاتونو پر حکومت فشار راولي څو د افغانستان له کنګل سویو اس اری زیرمو څخه یوه برخه د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې قربانیانو ته بیل نه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
لاریون کوونکو د ولسمشر جو بایدن له ادارې وغوښتل چې د افغانستان 3.5 میلیارد ډالر پریشتي. د اعتراض کوونکو شمیر لسکونو ته رسیده. په دوی کې د نارینهو تر څنګ څو تنه میرمنې وې.
سازمان ملل میخواهیم تا پولی که از ملت افغان برای دور میشه و از او گرفته میشه او به او برگردانند، این پول پول ملت افغان کلام دولت.
در افغانستان شاخوا 9.5 میلیارد دلار اثاری زیرمی پول ویدیست که کنگل شویدی چه 2 میلیارد با متحدی ایالتونو کدی. نوری اکثر به جرمنی، متحد عربی اماراتو او سویس کدی. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د فبروري په 11 د یو اجرایی فرمان په صادرولو سره د افغانستان اقتصادي او بشري کړکیچ ته د رسیدنې په هدف د افغانستان بانک د یو اندازه کنګل شویو پیسو 2 میلیارد ډالر د ازادېدو پریکړه وکړه. خو ویل د دغو پیسو سمه نیمه برخه به په بشري مرستو ولګول شي او نیمه به یې د سپتمبر د 11 نیټې د قربانیانو کورنیو ته ورکړل شي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي د سیشن بی پرزو ویل چې په دې اړه به وروستۍ پریکړه محکمه کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراین نن ویل چې د روسیې په ملاتړ د دغه هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو لخوا له اوربند څخه په بې ساري ډول سرغړونې زیاتې سوي دي. کیف په داسې وخت کې دا تور پوری کوي چې واشنگټن خبرداری ورکړي روسیا بهانې لټوي چې په راتلونکو ورځو کې پر اوکراین برید وکړي. دا هم په دې اړه تفصیل
د اوکراین پوځ په یو راپور کې څرګنده کړه چې په تیرو 24 ساعتونو کې له اوربند څخه 6 ځله سرغړونې شوي دي چې دا بې ساري دي. د راپور له مخې د اوکراین یو سرتیری ټپي شوی دی. د اوکراین پوځ وایي چې بلتون غوښتونکو پر لسو استوګنځایونو د توپونو او هوانونو ډزې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکي د حکومتي ځواکونو او بلتون غوښتونکو ترمنځ په لومړۍ کرښه د ناڅاپي ډزو زیاتېدل یوه پارونکې هڅه وبلله چې له امله یې په یوه وړکتون کې 2 ماشومان ټپیان شول. اوکراین د خپل هیواد په ختیځ کې د 2014 کال له اپریل څخه را په دې خوا له بلتون غوښتونکو سره په جګړه دی. په دې جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 13,200 کسان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې روسیې د جګړې په لور ګامونه اخیستي دي او د اوکراین له سرحد سره د ځواکونو د زیاتېدو پر سر د کړکیچ د حل یوازینۍ مسؤلانه لار ډیپلوماسي ده. د جګپوري امریکایي ډیپلومات خبرداري ورکړ چې روسي ځواکونه په راتلونکو ورځو کې پر اوکراین د برید لپاره چمتووالی نیسي. ښاغلی بلینکن امنیت شورا ته وویل چې جګړه مه پیلوئ، مخه یې ونیسئ. بلینکن ماسکو وهڅاوه چې بله لار خپله کړي او له جګړې چې په میلیونونو انسانان او د هغوی ژوند اغېزمنوي ډډه وکړي. د امنیت شورا 15 غړیو ته په نیویارک کې د خبرو پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې د روسیې حکومت دغه نن کولی شي چې اعلان وکړي چې پر اوکراین برید نه کوي. بلینکن دا خبر هم ورکړ چې راتلونکې اونۍ به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په اروپا کې په خپله وګوري او جرمني او فرانسه دې ته چمتو دي چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ په تړاو د منسک د اوربند تړون په رڼا کې خبرې وکړي.
او د ساينس لنړۍ څخه مهم راپور دی چې د چین هوا فضا کمپنی سپیس ترانسپورټیشن وایي چې د وزر لرونکو الوتکو او راکټ له ترکیبه تر ژغ 2 برابره چټکه الوتکه جوړوي. دغه الوتکه به د پیکینګ او نیویارک سفر 1 ساعت را لنډ کړي. اسمت سروان تفصیل لري.
چین غواړي له امریکا سره په سیالۍ کې د سپرلیو داسې الوتکه جوړ کړي چې سرعت یې د ژغ تر سرعت 2 برابره زیات وي. که چین په دې کار بریالی شو نو د پیکینګ او نیویارک سفر به 1 ساعت ته رالنډ شي. اوس د نیویارک او پیکینګ ترمنځ د سفر په ترڅ کې الوتکه باید په 1 یا 2 نورو هوایي ډګرونو کې تم شي. د دې الوتکې وزر به تر ډیره د مارغانو وزرو ته ورته وي. همدا اوس په نړۍ کې د ژغ تر سرعت د 2 برابره چټکو الوتکو د جوړولو لپاره پر 2 پروژو کار روان دی. د امریکا ویرجن کمپنی د یوې داسې تر ژغ چټکې الوتکې پر جوړولو کار کوي چې 9 پرلۍ وړلی شي. د دې الوتکې سرعت به د ژغ د سرعت 3 برابره وي. د امریکا یوه بله کمپنی چې بوم نومیږي د اوورچر په نوم تر ژغ د چټکې الوتکې پر جوړولو لګیا ده. د متحدو ایالاتونو سپای کمپنی هم تر ژغ د چټکې الوتکې پر جوړولو بوخته ده. د دغه شرکت له لوري جوړېدونکې تر ژغ چټکه الوتکه S-1512 نومېږي. دا الوتکه د لندن او نیویارک واټن 4 ساعتونو ته راکمولی شي. دا الوتکه به د 13 سپرلیو لپاره وي او سرعت یې د ژغ څه باندې 1.5 برابره ته رسېږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. د کندوز عامه روغتیا چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په توپیر د میاندو او ماشومانو د مړینې کچه راټیټه شوې ده. چارواکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په ولسوالیو او کلو او بانډو کې لسګونه روغتیایي مرکزونه جوړ شوي چې خلکو ته یې اسانتیاوې زیاتې کړي او له همدې کبله د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه شوې. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د کندز ولایت د عامې روغتیا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د چارواکو د خبرو له مخې په وروستیو کلونو کې د دې ولایت په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه جوړ شوي او پکې مسلکي روغتیایي کارکوونکي پر دندو ګمارل شوي او له امله یې د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې کچه راټیټه شوې ده. د کندز په حوزوي روغتون کې د ماشومانو د زیږون د څانګې یوې ډاکټرې مریم نیازی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
ګورو چې مرګ میر مادران خو ډېر زیات کم شوي دي. واقعیت لکه مخکې نه چې موږ به کله قتل اوس موږ په میاشت کې یو واقع نه لرو، ځکه چې په وخت باندې ټول خلکو ته رسیدګي کې خپل خلک مو خیر شوي دي. په وخت مریضان را رسېږي، ډاکټران په وخت ورته رسېږي، هم د مور او هم د ماشوم دواړه مړینه کمه شوې.
اغلی نیازی زیاتوی چې د کندوز حوزوي روغتون د زیږون څنګ ته په 4 ساعتونو کې لاویا نیول تر سلو پورې ناروغان مراجعه کوي.
او سر ډول سره اویا مراجعه لرو، اتیا مراجعه لرو په 4 ساعتونو کې. اکثر سل اتیا نفر مونږ مراجعه لرو. په دې اتیا نفرو کې مونږ د شپې 10 واقع لرو، لکه 10 عملیاتونه لرو چې دا غړ دي او نور نورمال ولادتونه اصلویخ 50 دومره داسې مریضان لرو چې د خنجال نه دلته راځي، پلخمري نه راځي، تخار نه راځي، بدخشان نه راځي. نو هغه مریضان زیات لرو مراجعه، خصوصا هغه مریضان چې لږ کریټیکلي حالات یې لږ خراب وي، نورو ځایو کې بیا دلته یې ریفر کوي.
د کندوز حوزوي روغتون ته پر نوموړي ولایت سربیره له بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم ناروغان د درملنې په خاطر راوړل کیږي. یو شمیر خلکو چې د کندوز له بېلابېلو سیمو او دغه راز د شمال ختیځ زون له نورو ولایتونو څخه خپل ناروغان حوزوي روغتون ته را انتقال کړي دي، د روغتیایي خدمتونو له وړاندې کولو خوښي څرګندوي. د دې ولایت د علي آباد ولسوالۍ یوې اوسېدونکې 50 کلنې جمیلې چې خپل انګورې د درملنې په خاطر روغتون ته راوستې وه، د روغتیایي خدمتونو په تړاو ازادۍ راډیو ته وویل
بسیار دکتران خدمت کرد، زحمت کرد، سبکی هم بزر زحمت کرد، نگذاشته دکتران نبود، دوا ترمون
نبود. دلتر دکتران به سر سینه و به خط وگد خلکو خدمت کوی. پخوا خلکو دوم را روختی خدمات و دکتران تلاس رسای مدرلود، چلا عمل با ایمین دو خپل زوند للاس ورکوه، او خلک لگرن استونزو سر مخامخوه. الحمدلله وز روختی خدمتو ندیر خسوی دی او دکتران شپا و رز دن آروغانو خدمت کوی، مگ دیر خوشحالیو.
د کندز د قلعهزال ولسوالۍ د شیر محمد په نوم یو اوسېدونکی وایي چې په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه موجود دي، خو د مسلکي کارکوونکو او د امکاناتو نشتوالي له امله خلک حوزوي روغتون ته مراجعه کوي.
په همشری مو مریض بود، خو دن روز از 4 بج از ولسوالۍ قلعهزال آمدیم. والا خوب است نسبت دیگر.
زما خور ناروغه و پرون مې له قلعهزال ولسوالۍ څخه روغتون ته را انتقال کړه. اوسې روغتي حالت ډیر ښه دی. موږ ډاکټر صاحبانو له پاملرنې او خدمتونو څخه راضي یو او کوم شکایت نه لرو.
د کندز د عامې روغتیا چارواکي وایي اوس مهال د دې ولایت په کچه 15 روغتیایي مرکزونه فعال دي او دغه راز پکې قابلي او مسلکي روغتیا پالان پر دندو ګمارل شوي چې له امله یې د میندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی. چارواکي د روغتیایي اسانتیاو د زیاتېدو خبرې په داسې حال کې کوي چې لا هم د دې ولایت د ځینو لرو پرتو سیمو اوسېدونکي د روغتیایي خدمتونو له کموالي بیا شکایت کوي.
ولسواکی
دوی لاری په افغانستان کې یا لوچرګه بل لاری انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات تلاش رسای د دوی غونډیتو په وزینه نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ځکه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
په نورستان کې بنوال او چارواکی وایي په دې ولایت کې د نیالګیو د روزنې فارمونه نشته. دوی وایي له همدې کبله د نورستان بنوال له نورو ولایتونو نه نیالګي راوړي چې د نورستان په اقلیم کې ښه نتیجه نه ورکوي. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې.
احمد شاه د نورستان کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي په تیرو کلونو کې د کرنې او مالداري ریاست لخوا د دوی په ولسوالۍ کې هیڅ قوریه نه ده جوړه شوې او نه یې هم بڼوالو ته کوم نیالګی ورکړی دی. د هغه په خبره چې بڼوالو په خپلو لګښتونو په ننګرهار، کونړ او نورو ولایتونو کې روزل شوي نیالګي راوړي، مصرفونه یې پرې کړي او په نشت ځمکو کې یې د باغونو په تمه نال کړي، خو د څو کالو په تیرېدو نال کړي نیالګي یا شنډ ختلي او یا یې هم کم حاصل ورکړی چې بیرته ته ویستلی او نور کښتونه په ځمکه کې کرلی دي.
په تیرو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې د زراعت د محصولینو لخوا کوم نیالګي نه دي توضیح شوي او د دې ولسوالۍ باغدارانو د نورو سیمو لکه ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو څخه چې په شخصي مصرف نیالګي راوړي وو کومه مطلوبه نتیجه نه درلوده او د دې ولسوالۍ آب و هوا سره هم توافق نه کاو چې د کامدیش ولسوالۍ کې د میوه لرونکو نیالګیو تولید لپاره قوریې جوړې کړي.
دا یوازې په لرې پرتې ولسوالۍ کامدیش کې بڼوال د نیالګیو او بوټو د روزنې د مرکز له نشتون شکایت نه کوي، بلکې په مرکز پارون کې هم باغ لرونکي د ورته مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. نعمت الله راته وویل په پارون کې د تیر حکومت مسؤلینو یو شمېر کسانو ته په تودو سیمو کې روزل شوي نیالګي ورکړي وو چې ښه حاصل یې نه دی ورکړی.
په تیرو کلونو کې د نورستان ولایت د زراعت ریاست مسؤلینو لخوا کومې نیالګۍ چې د نورو سیمو لکه ننګرهار، لغمان او کونړ څخه دلته راوړل شوي وو مطلوبه او مثبته نتیجه ورنه کړه، او که چېرته دلته نورستان ولایت په داخل کې د دولت او اړوندو موسساتو لخوا د نیالګیو تولید او تکثیر لپاره کوریې جوړې شي او د دې ځای آب و هوا سره توافق ولري، نو دا به د دې ځای باغ لرونکو دپاره ډېره مؤثره او مثبته نتیجه ورکړي.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو اوسنی چارواکي هم مني چې په تیرو کلونو کې د قوریو نه جوړېدو له امله د یاد ولایت بڼوال زیات زیانمن شوي دي. په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوي محمد سلیمان ایمن ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت آب او هوا باغدارۍ لپاره بیخي مناسب دي، خصوصا غوزان، مڼې، بادام، املوکان او مرخڼې داسې نور میوې ښه حاصلات ورکوي. متاسفانه نورستان کې قوریه نشته، خلک لغمان، ننګرهار او کونړ څخه نهالونه راوړي او باغونه جوړوي خو کامیابه نه دي، ځکه آب او هوا د ځمکې خصوصیت دغه ځای سره فرق لري. مثال په توګه هغه ونې چې جلال آباد کې ګورونه نیسي دغه ټیم سره نورستان کې واوره پراته وي.
هغه هم د نورو نورستانیانو په څیر له مرکزي حکومت او مؤسساتو غواړي چې په نورستان کې د نیالګیو د روزنې قوریې جوړې کړي او د خلکو یا د ستونزه هواره کړي. په کونړ او د هیواد په نورو ولایتونو کې له قوریو جوړولو وړاندې به خلکو د خپل اړتیا وړ بوټي او نیالګي له پاکستان راوړل چې هلته ډېری روزل شوي نیالګي به شنډ او حاصل به یې نه ورکولو، خو اوس له نورستان پرته په ډېری ولایتونو کې شخصي او دولتي قوریې جوړې شوي چې خلک له پاکستان څخه د دغه میوه لرونکو نیالګیو او زینتي بوټو له واردولو خلاص کړي دي او قوریه لرونکي هر کال په لکونو افغانۍ ګټي.
وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، د ایرمل ولایت د نبی ولسوالۍ ساړي کې نیولې د ازادي راډیو سره زما د خواهش دی چې د اسلامي امارت سره موږ دا غوښتنه ده چې د زاړه حکومت د اردو سربازان موږ چې موږ ته د اسلامي امارت په لیکو کې ځای راکړي. موږ دا غوښتنه ده ازادي راډیو سره هم دا غوښتنه ده چې زما پیغام راډیو ته پورته کړي. او په هلمند ولایت کې د ناوې ولسوالۍ په سیمه کې هېڅ مرستې نه دي ویشل شوي، نو ما لیکه شوي چې مرستې پټېږي.
د نیټ بیه چې دی دا باید نه کې راکښته شي. اوس یو جی بی نیټ دی په 2500 افغانۍ. د 2500 افغانۍ څوک وس لري؟ دا غوښتنه لرم چې دا د نیټ بیه راکښته شي نکې سره. او بل دا بازارونه کې د کوم مواد چې ډالر کښته راغل دی یو مواد هم نه دی، لکه غوړي وړه و دا شیان هېڅ نه دي ارزانه سوي. 1500 سدی کالدار یې له کړي دي. دا خو دومره اسانۍ هم نه کېږي، نو دا رقم دی کله چې ډالر لوړ شو دا ول دونه ګران دی، ول ډالر پورته دی، ول ډالر کښته شو نو اوس دی ول دومره ګران یې کوي.
ستاسو پیغامونه وو چې موږ ته مو راستولي وو. د اوس لپاره همدومره. په نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
له همکارانو مننه. په پاتې شیبو کې نور مسایل هم څیړو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا وړاندې کیږي. د څلورو بجو دا خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د سلواغې دلوي 9 د فبروري میاشتې 13. د خپرونې پیل د مهمو خبرونو په لنډیز کوو. د زابل چارواکي وایي د حیدر په نوم ماشوم چې څا تلوېدلی و تر څو ساعته راګیر پاتې کېده وروسته سا ورکړه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر دې پېښه خواخوږي ښوولې ده. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر وایي چې له افغانستانه د 30,000 افغانانو د راایستلو بهیر روان دی. فریزر د دغه هیواد پارلمان کې د افغان وګړو په تړاو په یو لانجمن بحث کې دا خبره وکړه. هغه وویل چې 1,250 افغانان کاناډا ته رسیدلي او ګڼ یې په دغه هیواد کې میشت کړی سوي دي. په پاکستان کې مخپوټو کسانو په کراچي ښار کې د ټلویزیون یو پروډیوسر په ډزو ووژه. د نن هغه وخت ووژل سو چې د پولیسو په خبره ښوونځي ته ماشومان رسول. په قرغیزستان کې یو تحقیقاتي خبریال د لنډې شیبې لپاره د یوې نامشخصې قضیې په تړاو د پښتنو ګرویټونو لپاره ونیول سو. دا تحول داسې مهال راځي چې د بشري حقونو فعالانو په دغه هیواد کې د فشارونو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې ده. د سیمې تای ولوو میرمنې یوسف بایووا نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت دولتي کمیټې افسرانو یې کور تلاشي کړی او د دوی ځینې وسایل یې ضبط کړي هم دي. د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو وایي چې دی به نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د ګډو پوځي تمریناتو په اړه خبرې وکړي. لوکاشنکو پرون دا خبره په اسیپو ویتس کې سیمه کې وکړه. په دې ځای کې د روسیې او بیلاروس ترمنځ پوځي تمرینات ترسره کیږي. په دغو تمریناتو کې نږدې 1500 روسي سرتیرو برخه اخیستې ده. او د ملاوی روغتیایي چارواکو د دغه هیواد پلازمینه لیلونګوی کې د ماشومانو د ګوزن یو پولیو دیوی پیښې خبر ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO نن ویل چې دا په 15 کلونو کې په افریقا کې د واشي پولیو لومړی مثبته پیښه ده. WHO په یو بیان کې څرګنده کړه چې له لابراتوري څېړنو ښکاره شوه چې دا هغه ډول پولیو ده چې په پاکستان کې سته او له هغه هیواد دلته انتقال شوی ده. د ازادي او اوریدونکو پروګرام چې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړ شوی په څو شیبو کې اوریدلای شئ. د سیمې په اړه یو خبر راخلو. پر موټر سایکل سپرو وسلولو نن د پاکستان په کراچي ښار کې د ټلویزیون یو پروډیوسر ووژه. پولیسو ویلي چې 45 کلن اطهر متین چې د سما نیوز چینل لپاره کار کاوه هغه وخت وژل سو چې ښوونځي ته خپل ماشومان ورسول او کور ته پر لار وو. څو عیني شاهدانو ویلي چې موټر سایکل سپرو هڅه کوله چې له یوه لاروي څخه بکس وتښتوي، خو اطهر متین خپل موټر د موټر سایکل سپرو پر لوري وروست. ځینې بیا ویلي چې موټر سایکل سپرو غوښتل چې له متین څخه غلا وکړي. دا موټر سایکل خلکو نیولی خو برید کوونکي تښتېدلی دي. د افغانستان د فوټسال تر 1900 کلونو کشرې لوبډلې د منځنۍ آسیا د فوټسال په سیالیو کې دویم مقام ترلاسه کړ. افغان لوبغاړي دې مقام ته پرون ازبکستان ته تر ماتې ورکولو وروسته ورسېدل. احمد شیبر پر دې مسأله راپور جوړ کړی دی.
ټاکل شوی دی چې د منځنۍ آسیا د فوټسال د سیالیو د پای مراسم سبا مازدیګر جوړ شي او د افغانستان تر 1900 کلونو کشره لوبډله د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي. ایران د دغو سیالیو اتلولي وګټله، خو افغانستان چې یوه سیالي بایللی او درې ګټلې وې دوهم شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویندوی فیروز مشوف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیم ملي فوتسال زیر 19 سال ما با نتیجه پرګل 8
زموش د فوتسال تر 1900 کلونو کشه لوبډلې ازبکستان ته اته پر یو ماتي ورکړه او د وی ماتي او درو بریو لکبل نه امتیازونه ترلاسه کړل او دوهم شو.
سی بورد نو امتیاز کسب کرد
نائب قهرمانی ما
افغانستان د فوتسال په سیالیو کې د ازبکستان ترڅنګ قرغزستان او تاجکستان ته هم ماتې ورکړې وه.
ومردل چې د افغانستان د فوتسال تر 900 کلونو کشرې لوبډلې د منځنۍ آسیا د فوتسال په سیالیو کې دویم مقام ترلاسه کړ. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدلای سي چې تاسو د پیغامونو پر اساس جوړ شوی او تاسو پر بیلابیلو مسایلو پکې دغه پیغامونه راغونډ سوي دي.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروګرام مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي. په دې اونۍ کې غاڼو اوریدونکو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر هغه پریکړې پیغامونه راتپریخي چې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ په اړه یې کړی ده. بایدن ویلي د کنګل شویو $2 میلیارډ له ډلې نیمایي آزادوي او نور به تر هغو ساتي چې د سپتمبر د 12مې پیښو د قربانیانو قضایي دعوه پای ته نه وي رسیدلې. بایدن ویلي د کنګل شویو $2 میلیارډ له ډلې به نیمایي آزادوي او نور به تر هغو ساتي چې د سپتمبر د 12مې پیښې د قربانیانو قضایي دعوه پای ته نه وي رسیدلې. د پریکړې پراخ غبرګونونه پارولي. طالبانو تازه ویلي که بایدن خپله دا پریکړه بیرته وانخلي دوی به له متحده ایالاتونو سره پر خپلې پالیسۍ له سره غور وکړي. دا چې امریکا ولې داسې پریکړه وکړه په دې اړه درته مرکه هم لرو، خو راځئ په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
سلام علیکم، زه خوځې با کول سره خبرې کوم. نو دا ورته دا چې امریکای کومه پریکړه چې کړې ده چې باندې پیسو په مقابل کې دا پیسې ته تلیفون نه دي بند کړي، نه هغه کوي سمال پاکستان مونږ خونه وکړه افغانستان یو نه مرچوه پاکستان غوسه شي مونږ دا کې ته هغه لاس نشته د پاکستان غوسه شي ځکه چې مرګ مخه کې شو.
السلام علیکم، زه محمد عارف د پکتیا ولایت د ریف زازی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د زازی رادیو ته پیغام پرېږدم. دا چې امریکا ولسمشر د افغانستان د پیسو په باره کې یو غیر قانوني او غیر اخلاقي پرېکړه کړې ده، کورونه مو وران شوي دي او وطن په سرو لمبو کې سوځېدلې ده، موږ له چا نه حرمت وغواړو. وسلام.
زه احمد همدرد د لغمان نه ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم. د ارسنه مخکې سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته وایم. دغه کمې پیسې چې امریکا ولسمشر اعلان کړی ده چې دا ایساری او د افغانانو حق ده، دا ظلم ده، دا زیاتی ده، او هغه هم په دې وجه باندې چې اسامه بن لادن په وجه باندې. نو اسامه بن لادن خو په پاکستان کې راوتی ده، باید د پاکستانیانو پیسې هغو قربانیانو ته ورکول شي. دا هم د کونډو د یتیمانو پیسې دي، دا ظلم ده، دا زیاتی ده. وسلام ته احترام.
السلام علیکم، حکیار له پکتیا څخه. زه ما پیغام دا ده امریکایانو ته چې د موږ حق ضایع نه کړي، د موږ پیسې خپل هغه ته ور نه کړي. دا د طالب هغه دا د ملت حق ده، د ملت هغه ده، او دا بهانې دي نه جوړوي. دا امریکایانو خپل اړنګ هغه که نه اوسامه ورغلی وو، نه هغه ورغلی وو، دا برجونه هر شی دوی په خپل لاس لنګ کړ او افغانستان ته د راتلو بهانه جوړه کړله. وسلام.
زه د ګډون متفاوت حیات الله یم، د هرات راګیم. په ډېر تعصب دغه $9 میلیارډ د افغانستان د مظلومو خلکو د محکومو خلکو دا د داته حق نه لري. یا د 12 سپتمبر هغه کار افغانانو نه وکړی، هغه عربانو کړې وه، هغه دغه هم شاید تاسې دستوري توطیه وکړله په ضد دو چې افغانستان ته راغلی. وخت چې افغانستان ته راغلی په وعدو بمبارونه وکړل، په جنازو بمبارونه وکړل. یو سرباز په کندهار کې ولاړ، د یوې قریې ټول نفر یې بېګناه مړه کړل. الیاس د خدای صدای ازادۍ دغه نشر کړی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ابراهیمی جندل ولسوالی د غزنی ولایت جندل ولسوالی برخوردار کله چې دا پیغام تاسو ته ثبتوم، اول خو تر ټولو له مخې ازادۍ راډیو شلمی کلیزې مبارکي ټولو ته وایم، او بیا د امریکا پر جمهور باندې دا غږ کوم چې موږ کومه پیسې شلي دا باید دوی را آزادې کړه، 9 میلیارده دا نه دی اسامه اکو او نه اسامه موږ راوستی دا امریکایانو راوستی او پاکستان ته او له پاکستانه دلته راغلی و پخواني رژیم خور استاد رباني ده ته دا زمینه مسایده کړې وه یا یې د افغانستان تذکره ورکړې وه موږ په ټینګه له دی چې غوښتنه کوو چې د یولسم ستمبر په حملو کې نه افغانۍ ولو او نه افغانیان لاس پکې لري
پیغامونه مو واوریدل ډیری اوریدونکو ویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن خپل پریکړه کې انصاف نه دی مراعات کړی او افغانانو سره یې زیاتای کړی بایدن ولې د افغانستان د 3.5 میلیارد ډالرو پانګې د ساتنې خبره کړې په همدې تړاو احمد تکل په واشنگټن کې د پوهنتون له استاد او د افغانستان د کورنۍ چارو له پخوانی وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې
دلته درې مسلې مطرح دي د بایدن حکومت لډیر وخت ته د فشار لاندې دی په امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې لپاره آزادي کې چې د خلکو سره مرسته وشي خلک د لوی اخلاص شي دوهمه داده چې په عین زمان کې د امریکا محاکمو فیصله کړې ده د او کسان په نفع باندې چې درخواست کوي چې طلب د غرامت لري او هغه چې د القاعده د حمله په برخه کې چې یو اشکال مخکې وشول نو د هغو د غرامت لپاره محکمې حکم ورکړی دی او په هغه وخت طالبان په قدرت کې نه وله شل کاله دا حکم د تطبیق وړ نه وه اما اوس چې طالبان راغلي دي محاکمو دا مسله بېرته راپورته کړې ده او حتی څو میاشتې مخکې سریعا حکم د تطبیق ورک دا دوه مسله درې مسله دا ده چې دا دواړه مسلې په داسې شکل سره حل شي چې د متحده ایالاتو امنیتي او خارجي پالیسي ته کوم صدمه ونه رسیږي او د هغو مصلحتونه په نظر کې ونیول شي د محاکمو مسله یې ځنډولې ده فعلا مهم میاشتې غواړي چې په دې برخه کې اجراات وشي ځکه نو دا معنا نه لري چې دغه پیسې به فورا خلکو ته ورکړل شي او درېیمه ادعا ده چې دواړه داسې شرایطو کې وشي چې د امریکا د پالیسي سره ټکر ونه کړي یعنې طالبان په رسمیت ونه پېژندل شي د طالبان رول دا کومکونه ونه شي او په عین زمان کې د امریکا د محاکمو د حکم د رعایت په برخه کې اقدامات وشي
جلالي صاحب طالبانو په خبرګون کې ویلي دي چې دا د افغانستان د پیسو غلا ده دا عکس العمل د طالبانو ستاسو له نظره څومره مواجه او څومره پر ځای دی
د طالبانو د تر ټولو مهم مسله دا ده چې اول به نشناخت پیدا کړي تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندلی ځکه که یو هېواد په رسمیت وپېژندي له انزوانه نه راوځي تر څو چې هغه غوښتلی چې بینې ټولنې او د افغانستان خلکو درې نه کړي هغه په ځای نه شي څوک دوی د افغانستان یو مشروع دولت نه ګڼي نو ځکه چې مشروع دولت نه ګڼي نه امریکا او نه اروپایي هیوادونه چې 2 میلیارد ډالر په اروپا کې کنګل شوی دي خو ورکه ځکه چې اساسا که یو دولت هم دا کار وکړي تغییرات لاندې راځي تغییرات تر د امریکا تغییرات نه دي د ملګرو ملتو تغییرات هم دي په دې باندې نو ځکه وخت چې حکومت کې ولس کسه د ټرورس پولیس کې د تغییرات پولیس کې دا مشکل ده د تیرو هیوادو لپاره چې داسې اقدام وکړي چې صدمه خپل دوی ته ورسیږي نو دا مسله باید د معقولې لارې حل شي طالبان داسې کار وکړي چې هم په رسمیت وپېژندل شي او هم په عین زمان کې مرستې ورسره وشي حتی که دغه مرستې دغه 2 میلیارد ډالر امریکا ورته ورکړي یو څو موده به ورسره کومک وکړي اما د افغانستان تر ټولو زیات هغه احتیاج د خارجي مرستې باید بنا دي څوک خارجي مرستې ونه شي حتی دغه 2 میلیارد ډالر نشي کولای چې په افغانستان کې اقتصادي بهبود راولي
طالبانو اوس په نړۍ کې راشه درشه پیل کړی دا اوس یو پلاوی هم په سویس کې والته لیدنې کتنې پیل کړي نور سفرونه هم درلودل مختلفو هیوادونو ته له امریکا سره دا لنجبه طالبان آیا نور هم حاشیه ته نکی او دغه راشه درشه چې دوی پیل کړی دا لنړیوالو سره د لړۍ به قطع نشي
تر کومه ځایه پورې چې د منجبت شوو پیسو پورې اړه لري دا تنه په امریکا کې نه په نور هیوادو کې هم دا مسله رعایت کېږي او مسله دا ده چې اوس دنیا که ارتباطات له طالبانو سره نیسي تعامل ورسره کوي صرف د دې دپاره چې په افغانستان کې د بشري ناورین ختم شي نه دا چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي که تعامل له طالبانو سره کېږي د دې دپاره چې په افغانستان کې ناورین ختم شي تر څو چې هغه شرایط برابر نه کړي په رسمیت څوک نه پېژني د سیمې هیوادونه مجبور دي چې د ځینو متقابلو معاملو له خاطره بشه تعامل وکړي اما تر اوسه حتی هیڅ هیواد حتی پاکستان په رسمیت نه دی پېژندل
مننه او وروستۍ پوښتنه د دغې لانجې عواقب به د افغانستان لپاره څه وي، د طالبانو او د امریکا لپاره به څه وي؟
دوی مسلې دلته موجودې دي، یا دوه امکان موجود دي. یا که طالبان وکولی شي چې هغه غوښتنې چې د افغانستان خلک یې څېلي، او هغه غوښتنې چې بینلمي ټولنه یې د یو مسؤول حکومت پایسنه غواړي، که دغه په ځای شي، په رسمیت پېژندل کېږي، کومکونه د افغانستان ته راځي، ثبات د افغانستان ممکن ده چې په ډېر زر وخت کې تعمین شي. دوی دا چې دوی ودرېږي په خپل ایدیالوژي، د خپل ایدیالوژي د پاره چې کومک وکړي، دوی اتکا په خپلو طالبانو کوي، په یو قوم یې کوي، او له بلې خوا په القاعده یې کوي،